یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. دوستانو پا پیو استودیو کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه د سه اجمل اندرته د نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار د امنیه قمندان وایي د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه څو ځل خبرې کړې دي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي. آذربایجان نن د افغانستان د تماس د ډلې کوربه دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگټن واچوله. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره له هیواد د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان رازق وویل چې په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلي دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق دا هم وایي چې که موافقه ته ورسیږي د کوټې شورا نیمایي غړي به هیواد ته راستانه شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غځولو لپاره د سعودي عربستان د وروستۍ غوښتنې ملاتړ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورد پرون په یوه خپاره کړي بیان کې وویل متحده ایالات د زغم، پخلاینې، د شخړو د پای ته رسېدو او د بېګناه کسانو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د نوي باب د پیلېدو لپاره د سعودي عربستان د دې غوښتنې ملاتړ کوي او دا د دې څرګندونه کوي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او هم د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره زموږ د ګډ هدف د ترلاسه کولو په هڅو کې مخکښ رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پر ټولو اړخونو ږغ کړی چې په افغانستان کې د اوربند غځولو او د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره رغنده همکاری وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې را یوځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. افغانستان او جرمني په ګډه د افغانستان د تماس د دلی مشکوی. د افغانستان حکومت د یو تاجک جنرال څلور مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو غړي خیر شاه پرون د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته وویل دا څلور تنه په 2015 میلادي کال وروسته لدې چې د جنرال عبدالحلیم نظرزاده او په لسکونو پلویانې د تاجکستان په بدخشان کې ووژل شول، افغانستان ته واوښتل او د افغانستان حکومت ونیول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې په درو کې دو برخو وکیلانو په یوه لیک کې هغه وغوښتل چې د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحانی دا وینا چې پرون ناوخته د دولتي تلویزیون له لارې وکړه وروسته له دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت خرابوالی چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه پارولی دي مسؤول وباله. د پامپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحانی په دې وینا کې پر ایرانیانو ژغ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګوندو کړي. روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپل خپلواکي قرباني نه کړي. ترکیه وای په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایران د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي او انقره هغه الزامي نه بولي. د ترکیه د اقتصاد وزیر نیهات زیکیچی وویل که ملګري ملتونه پریکړه وکړي یا بندیزونه ولګوي ترکیه به یې عملي کړي، خو له دې علاوه دوی به یوازې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. واشنگټن د تېرې سې شنبې په ورځ خپلو متحدانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر څلورمې باید له ایرانه د تیلو واردات ودروي، کنه پر تهران د واشنگټن لخوا د بندیزونو د بیا جاري کېدو له کبله به له جریمو سره مخامخ شي. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې به نن په اچ ګروپ کې سینیګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخ شي. د څلورو ټیمونو ترمنځ دا لوبي د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو پیل شي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم، پاناما او تونس سره مخامخ شي. دا دوه سیالۍ د افغانستان په وخت شپې په 10:30 بجو دي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال ټیم کې د 2014 جام اتل وو، له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخوړل او له دې جامه ووت. دا اول وار دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لومړي پړاو کې له سیالیو وځي. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. له سربیا څخه برازیل 2-0 وګټله او سویډن په درو ګولونو مکسیکو ته ماته ورکړه. په ای ګروپ کې برازیل او سویس، او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته ووتل.
دوستانو خبرونه ملاتړی یا راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د هیواد څخه بهرې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي چې واره د طالبانو د کټو شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې.
دا نوموړي بشپړې څرګندونې به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې یو ولسمشر غني وایي په معارف کې فساد د نسلونو ژوند بربادولی شي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د آزاد رقابت له لارې د زرګونو ښوونکو د ګمارنې د پروسې په پرانیسته کې نن کړې دي. همدارنګه به په دې هم رپورټ در واورو چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دیګل دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش تر منځ له تیرو څو ورځو د جګړو رپورټونه ورکول کېږي. د فوټبال د نړیوال جام د ګروپي لوبو دریم پړاو په چوکاټ کې پرون هم څلور مسابقې وشوې. په دې اړه به زما همکار طاهر روشان بیا تفصیل واورو په خبرونه کې. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلیپ زرغه ګونه ډرامه هم اورئ.
هم دې خدای لري لري څه شي غم
ته خبر نه ناروغ میرمن مې
د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. لمک سره اوسئ. دا د آزادې راډیو ده. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د هیواد څخه بهرې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. د کندهار د امنیه قمندان زیاتوي چې د غناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. نوموړی وایي د کوټې شورا نمایي غړو یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال عبدالرازق وایي په وروستي ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي چې واره د طالبانو د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهوریت ملت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سه په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم په دې کې شامل چې په دې ټولو کې به مقامات ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبانو مختلف مختنې رابرې وسنی ډیر خلک به د سول تراسي د پروسه
کومندان یې وکه کوي وای چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفته یې لاس اخیستی. کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دې پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه ټول سر فیصد دوی ته پوره کولی شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو، نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر دا دی چې هغه شامل دي او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې یا کومې غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شیان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل د ملي تنظیم په شکل نو دوی کولی شي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي، خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو هم اوریدل چې د کندهار د امنیه قمندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه څو ځل خبرې کړې دي. طالب مشرانو په دې غونډو کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی او تر اوسه پورې په کابل کې د سولې عالي شورا او یا نورو چارواکو هم د کندهار د امنیه قمندان د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا له کونړ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د چپې درې ولسوالۍ په دیګل دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له تیرو دوو ورځو جګړه روانه ده چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پیښې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې دواړو خواوو ته مرکشوب لمه وختي. روحالله انوري له سیمې رپورټ راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو ډډه کوي وایي چې د تېرې ورځې سهار څخه یې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش او د اسلامي امارت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي او له یو بلې ژوندي کسان هم نیولې دي.
تېره ورځ په دیګل ساحه کې طالبانو او د داعش ترمنځ نښته شوې ده چې مرګ ژوبله هم لري او د دواړو طرفینو نه تقریبا داسې ویل کېږي چې داعشو د امارتین لس کسه ژوندي له ځانه سره بولي او امارتین چې دی یو پنځه کسه داعشین هم نیولي دي او یو بل ته هماغسې په مارشه باندې ناست دي.
هغه وایي د دغو نښتو په وجه ولسي وګړي زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
ورځ ډېر زیاتو ستونزو سره مخ دی. مخکې خو به داسې و چې د حکومت او د داعشینو ترمنځ به دغه ستونزه وه، یو نیم مخکې به توپونه ورېدل، وانونه به راتلل. اوس دا یو بله ستونزه ورته پیدا شوله چې دا خلک په خپلو منځو کې یو بل سره په ټکر کې دي، یو بل سره په اختلاف کې دي او یو بل سره په جنګ اخته دي. عوامو ته رسېږي، عوام کې دي ډېر زیات په تشویش کې دي.
خلک وایي له تېرو دو میاشتو څخه په چپه دره او ماڼوګي ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د تلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي. د دې تر څنګ چې د خبر اخستل له یادو سیمو مشکل شوي، همداراز خلک هم د تلیفوني شبکو بندېدو سره ستونزې ګالي او د مړي ژوندي د خبر ورکولو د پاره د پخوا په شان روخي لیکي او د دې د پاره کسان لیږي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د چپې درې په دیګل کې د طالبانو او اسلامي دولت د پلویانو ترمنځ د جګړې تایید وکړ او وی ویل
د دې د نختې تایید او چې دغه دوی ترمنځ خطه شوی کنه یو د بل د خلکو د خلی او اسلامي نه بولی پلان نه نه بولی کنه دا هو اسمان د دقیق نه لږ
خو په خطیس کې د 201 سلاب کلی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې په یاد نخته کې د داعش څلور تنه وژل شوی او نه تنه طالبانو ژوند نیولی او همدارس د اسلامي دولت پلویانو هم دوه طالبان ځان سربندین کړی دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په لغمان، ننګرهار او د کونړ په یو شمیر سیمو کې د یادو ډلو ترمنځ نښتې شوې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلې اوښتې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د چپې درې د خپل منځي نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو وام اوریدل چې د کونړ په چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. اوس هم په مکړې څو اقتصادي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی دروري.
سمنګانو په مستوفیت کې د اداري فساد څخه د مخنیوي او د سهولتونو د رامنځته کېدو په خاطر الکترونیکي سیستم فعال شو. د مالیې وزارت د عوایدو سیستم د تشریح مسؤل سید احمد نوید نظامی وایي په ګمرکونو، مستوفیتونو او بندرونو کې د الکترونیکي خدماتو فعالېدل د وړو او غټو سوداګرو لپاره د پروسې د چټکتیا او شفافیت په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته کوي. دی وایي د دغه سیستم له فعالېدو سره نه یوازې د بروکراسۍ او د وخت د ضایع کېدو مخه نیول کېږي، بلکې مالیو ورکوونکو ته دا احساس ورکوي چې د دوی مالیات د دولت تر خزانې رسیږي. د افغانستان د ځینو ادارو د الکترونیکي کېدو هڅې داسې وخت ګړندې شوي چې نړیوالې ټولنې له دغه هېواد سره د مرستو د دوام په خاطر د شفافیت د ټینګښت او د فساد ضد د ځینو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالیې وزیر له استعفا او په دغه وزارت کې د سرپرست له راتګ سره په ګمرکاتو کې د فساد له ډېرېدو اندېښمنه ده. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل د مالیې پخوانی وزیر په ګمرکونو کې د فساد کمېدو ته څه کار وکړ، خو دوی اندېښمن دي چې د ده له تګ سره به کارونه بیا له سره پیل او د خصوصي سکتور پر وړاندې ستونزې ډېرې شي. دا خونه له حکومت څخه غواړي چې د مالیې وزیر پیس له فساد څخه پاک یو کس د وزیر په توګه وټاکي چې له خصوصي سکتور سره همکار او د هېواد اقتصادي ودې ته ژمن وي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه چې ولسمشر هم تایید کړي، او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د خزاقي اوړو یوه بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه نۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتر اټیم 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 500 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي، او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیو بدلیږي: یو ډالر 3 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، او زر پاکستانی ګلدارې 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې د حاملدارو میرمنو او نو زیږیدلو ماشومانو په روغتیا ژوندې بحث لرو. تر هغه چې دا بحث پیلېږي، تاسو هم له اوس نه د خپل سیمو حال راته ویلی شئ چې هلته د امیدوارو میندو روغتیا او نو ماشومانو زیږون ته څه ډول پاملرنه کیږي او کوم سهولتونه مو په سیمه کې شته. ستاسو غږیز پیغامونه او نظرونه په 0 مختار رسیږي او سره لوستنه سپتولای شي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګرم واشنگټن وباله ویل چې د ایران خلک په روانو ستونزو په وړاندې په ګوندو نشي. په عین حال کې د پارلمان له دریو دوه برخې وکیلانو په یو لیک کې د حکومت د مسؤل اقتصادي ټیم د بدلون غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني په کوم دلیل متحده ایالات د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو مسؤل ګڼي؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. ولسمشر حسن روحاني تیره شپه په یوه توند ټلویزیونی وینا کې، البته پر دولتي ټلویزیون، واشنگټن د ایران د اقتصادي ستونزو عامل وباله، خو ویل چې ایران به ستونزې او فشارونه ومني خو خپلواکي به ترې قربان نه کړي. هغه د ایران له خلکو وغوښتل چې یو موټی پاتې شي او امریکایان په ګوندو کړي. ولسمشر روحاني له څو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، ځکه وروسته له دې چې د ایران د پیسو واحد په تیرو شپږو میاشتو کې تقریبا خپل نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ. په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې او په روانه اونۍ کې د تهران په یو لوی بازار کې چې بازار بزرګ په نامه یادیږي، دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پیل کړل. د ایرانی پیسو ارزښت وروسته له هغه په چټکۍ سره رقم شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې امریکا به یو ځل بیا پر تهران بندیزونه نافذ کړي. په نومبر میاشت کې د بندیزونو د نوي کېدو په درشل کې د تیلو په بازار کې هم ګډوډي جوړه شوه، چې البته ایران په ورځ کې 2.5 میلیونه بیرله اومد تیل په دې بازار کې پلوري، او کارپوهان اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات ښایي په ورځ کې تر 8 لکه بیرلو پورې رقم شي او د ایران د خلکو مصیبتونه لا زیات کړي. امریکایي چارواکي د دې ټولو ستونزو پر د ایران د حکومت پر پالیسیو اچوي.
تاسو ویل چې امریکایي چارواکي هم د ایران پر مشرانو د دې ستونزو پر اچوي، هغوی څه دلایل لري؟
د ایراني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې هیواد د اقتصادي ستونزو پر پرختیا هم د ایران د حکومت پر پالیسیو واچوله چې په سوریه کې پوځي مداخله کوي او په منځني ختیځ کې حزب الله، فلسطین، حماس ډله او د یمن د حوثیانو په څیر خپل متحدان تمویلوي او تجهیزات ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په ایران کې د اعتراضونو دوام حیرانوونکي خبره نه ده، ځکه د په وینا د ایران خلک له خپلو مشرانو غواړي چې ملي سرچینې په عادلانه ډول وویشي او د دوی مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. د تهران د لوی بازار یعنی همدا بازار بزرگ هټیوال پرون په داسې حال کې خپل کاروبار ته ستانه شول چې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په امر ګڼ شمېر د مظاهرو ضد پولیس هلته حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویل ایرانیان د فساد، بې عدالتۍ او د مشرانو د بې کفایتۍ له وجې ناراضه دي او نړیوالې غږ اوري. پومپیو زیاته کړه چې ایراني چارواکو د اصلاحاتو پر ځای د خلکو د اعتراضونو ځپل پیل کړي دي.
دی پارلمان وکیلانو هم ولسمشر ته خبرداري ورکړي، هغه یې څغړی کړه سلند راته وای.
د ایران د پارلمان له دریو دوه برخي وکیلانو له ولسمشر روحاني غوښتي دي چې د حکومت د اقتصادي چارو مسؤل چارواکي لری کړي او نوي کسان په دندو وګماري. د غوښتنې په ایران کې داسې اندېښنې هم رامنځته کړي چې ښایي ولسمشر په هیواد کې دننه په هغو ژمنو کې د پاتې راتلو له کبله له ستونزو سره مخامخ شي چې له بیا انتخاب مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو سره کړی وي. د ایران د پارلمان دا صلاحیت لري چې له دریو د دوه برخې وکیلانو د غوښتنې په صورت کې د کابینې غړو ته د سلب اعتماد رای ورکړي، او له دې سره دا امکان هم شته چې مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ولسمشر د بې کفایتۍ په نوم له دندې لرې کړي او سلب اعتماد یې کړي په حقیقت کې.
ډیره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو د تکل سپر رپورټ کې مو واورېدل چې د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو پړه پر واشنگټن اچولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وی په معرف کې فساد د نسلونو ژوند بربادول شي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د آزاد رقابت له لارې د زرګونو خونکو د ګمارنې د پروسې په پرانیسته کې وکړي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی، له کابل را سره په تماس کې دی، د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس، له تاسو نه د ولسمشر څرګندونې اورو، کدا سې لنډې راته ووایي، په موږ باندې وخت را په کمېدو دی.
مننه صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د زرګونو افغان معلمینو د اسموینې چې دغه پروسه د ملکی خدمتونو د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون لخوا اخیستل کیږي، په دغه مراسمو کې خبرې وکړې. د ویل چې فساد که په نورو ادارو کې وي پیسې ضایع کیږي، اما په معرف او پوهنې په سکتور کې فساد نه یوازې دا چې د پیسو ضایع، بلکې نسلونه هم بربادولی شي او همداراز د باور فضا له منځه وړلی شي.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړي شروع کړي. فساد اگر د جاهای دیگه باشه شاید چند پول ما ضایع شه، اما فساد د وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضح می بود که تمام بسته های معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شد، و همچنین تعهد ممرای شما است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام می شه.
آن صاحب، د افغانستان د ملکی خدمتونو د اداري اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا 3000 بستونه چې په دې کې له شاوخوا نیمایي د استادانو یا د معلمینو دي، دوی شاوخوا 4 میاشتې مخکې دغه پروسه آزاد رقابت د دې لپاره ثبت نامو کو. په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو ثبت نامو کو چې 80,000 مېرمنې دي. د پروسه په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او نن په کابل کې دوی دغه امتحان اخلي. لاخې وروسته به 8,000 د استادانو کوم بستونه چې دوی ته کسان استخدامیږي، او د 8,000 یا زیات نور بستونه چې د 15 بستونه دي، هغه ته به د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا کسان غوره کیږي. بلیان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردیس، زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د پوهنې وزارت له پخواني مرستیال محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې چې زموږ په راتلونکي خبرونه کې به یې واوري. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د فوټبال نړۍ ته.
د لوبو له میدانه Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
په روسیه کې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. د نړیوال جام د ګروپي لوبو د دریم پړاو په چوکاټ کې پرون هم څلور مسابقې وشوې چې په نتیجه کې ځینې ټیمونه بریالي شول او د دې جام د لوبو لوړ پړاو ته یې لاره پرانیسته او ځینې نورو د دې لوبې د دوام څخه بې برخې شول. دا چې کومې لوبډلې تر اوسه بریالۍ شوې دي او د راتلونکي لوبې به د کومو ټیمونو ترمنځ وي، زما همکار طاهر روشان چې همدا اوس مخامخ ماته په سټوډیو کې ناست دی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. روشان صاحب، که د پرونیو لوبو په باره کې معلومات راکړئ چې د کومو لوبډلو ترمنځ وي او پایلې څرنګه وي.
ان صاحب، تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ځکه صاحب په اجازه وي زه به لومړی د هغه ټیمو نومونه درته واخلم چې د پلی آف لوبو ته لاره پرانستلې ده. صحیح ده، البته پلی آف هغه لوبې دي چې دوه ټیمونه په خپل منځ کې لوبې کوي او هر ټیم چې دغه لوبه وګټله نو هغه بیا په هم پورته ځي او هغه ټیم چې بریالی نه سو نو بس هغه په هغه ورځ زیاتینو بس خپل پلنډ په شا اخلي او ځي خپل کورته. یعنی مانا دا چې نور د دې لوبو دوام څخه محرومه پاتیش. نو هغه ټیمونه چې د پلی آف لوبو ته لار پیدا کړې ده هغه فرانسا، ارجنټاین، یوروګوای، پرتګال، اسپانیا، روسیا، کوریشا، دنمارک، برازیل، مکسیکو، سویډن او د سویس ټیمونه دي. اوس به ستاسو پښتنې مخکنی پښتنې په ځواب کې وایم چې د پرون په لوبو کې پرون بیا هم څلور لوبې وسولې چې زه به په لنډ ډول فقط دا درته وایم چې کوم ټیمونه بریالي سول او کوم ټیمونه نسول. لومړی لوبه د کوریا او د جرمني ترمنځ وه چې په دې لوبه کې د کوریا ټیم د جرمني ټیم ته دوه ګوله ورکړه چې دا بیخي خلاف د انتظار وه او د جرمني ټیم د دې لوبو د ادامې څخه محروم سول. یعنی نور دوی مخته نسی تللی او کوریا سره د دې چې پرون یې لوب وګټله خو دوی هم نور د لوبو د ادامې چانس نه لري ځکه چې د دوی نمرې ډېرې کمې دي. بل لوبه انصاب د مکسیکو او د سویډن ترمنځ وه چې په دې لوبه کې سویډن ډېره ښه لوبه وکړه او د مکسیکو ټیم ته یې درې ګوله ورکړه. سره دې چې مکسیکو لوبه بایلوله خو بیا هم مکسیکو او سویډن دواړه د پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړه. د شپې د ورستوی لوبو په لړۍ کې سربستان د برازیل سره لوبو وکړه چې برازیل سربستان ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او په دې لوبو کې د دوه ټیمو څخه د برازیل ټیم د لوړو لوبو یا د لوبو لوړ پړاو ته د چانس لاره پیدا کړه او د سربستان ټیم په دې لوبو کې نور د ادامې چانس نه لري. او ورستۍ لوبه انصاب د سویس او د کوستاریکا ترمنځ وه چې دغه لوبه دوه د دوه په وړاندې د سویس دوه د دوه په وړاندې مساوي تمامه شوله او د سویس ټیم د پلی آف د لوبو د مسابقو چانس پیدا کړ او کوستاریکا په دې لوبو کې نور چانس د لاسه ورکړ. یعنی چې نور د دې لوبو د ادامې څخه محروم شوه.
نن به د کوم ټیمونو ترمنځ لوبې وشي؟
انصاب نن به هم ډېر جالب مسابقې وي چې د جاپان او پولند ترمنځ به یو مسابقه وسی. بل لوبه به د سینګال او کولمبیا ترمنځ وي او وروسته به بیا د شپې پر 13 بجو د افغانستان البته د انګلستان او بلجیم ترمنځ لوبه وي او وروستۍ لوبه به د پانامې او د تونس ترمنځ وي.
ډیره زیاته مننه طاهر روشان. دوستانو، زما همکار طاهر روشان چې د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو په تازه حالي خبر کړو. مننه ترې کوو. زموږ غږ آزادۍ راډیو راوړي. اوس مهم عصمت ساروان د ساينس او ټکنالوژۍ نړۍ ته بیایي.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایي ټکسي موټر وازموي. د جرمني د اودي کمپني له لوري جوړ شوی هوایي ټکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایربس کمپني په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یو ستره کمپني ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایي ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایي ټکسیان آزمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنی ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا الوتونکی ټکسي تیر کال والو کپټر کمپنی په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا الوتونکی نقلیه وسیله 13 الکتریکي څرخونه لري. والیکوپتر دیرش دقیقه الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. د دې الوتونکو ټاکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجیږي.
دوستانو د غرمې 12 بجې شوې، اسمت ساروان په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هېواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړي دي. قمندان رازق وایي چې په تېرو 2 میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا او اروپایي هېوادونو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هېوادونو د استازو په حضور کې 4 ځلې کتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د غزولو لپاره د سعودي عربستان د وروستۍ غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایوځای شوي دي. د افغانستان حکومت د یو تاجک جنرال 4 مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ویتوندی وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگتن واچوله. او ترکیه وایي په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایرانه د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي، او انقره هغه الزامي نه بولي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي، ورپسې په دې بحث لرو چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې حاملهداري دي او یا نوي زیږیدلي ماشومان له کومو روغتیایي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې کومې اسانتیاوې شته. پایل د یو کلی زر غږونو ډرامې نه کوو.
یو کلی زر غاگونا
ای گل پری و گل پری چه تش منگای دی پوگا یه خیده یو تیت سر روانه ای لگا و دریگا
وی سنم گل تروری تی ایت پام منو او رو رو رازه چی پلاره کیونه غرزیگی
گل پری داده چلی وان تو پل کرده پا دیل وقت که خو سرای دیری کیاد کهی
سانم گلی تروری پا مقصد پویا نشوم.
مقصد می داده چی که خدای کول پا ننو پا سبا که بعد اولاد چکته نسی، خود تا پا او بو بسی راواتلی پا کور که خو با دوم را چوک و چی او بای در تراوری وی
ته خواهی تروری هنم تاسی و چی پا کور که بیخی او بنوی او برو که منگای می را خیسته ده هدرون نده
و خیاران وایی چی دلم دو خطو لیگو با داروی خدای مکلا یا با دی پا ملاک خوخ پیداسی
او یا نه تروری ایتیاد که اوما ریختیا چیر تروانوی
ده تاسی که را در تلم خواه چی تمی پلار که ولی دی
خیرات خوب او
و خیرات و پلارگانه کاره دی ورغلی وام بیا خبر دست سوست
روی دست پجر که نیوالی کاره خدای ما که خپا کرده خوبه نوی
نه نه گل پری لوری خپا نیم هستی لیک ستره یم ستا پلارگانه دیر درانه خلق دی زمای دوم رئیزت وکر چه مکه و پختانه
که که شکر چه خوشحالت ری رغلی
شکر دی پا ایمان سلوری لدوی نه دیر خوشحال را غلیم خو مساگل زوی میوان دیخنه را واچه ولا
دیتشی هم دیخنه تروری
آغا یو دیر عمر و پیسدار سرهی یاده و آغا چه خزا و اولادونم لری
کم پیسدار سرهی؟
هغه څه وایي چې څه وخت مخکې یې په زرپلي مرکې کولې. موسا ګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغمه اوسئ. مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې خر دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اصلما، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکاري؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن ما اچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
اوخیران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی.
هو شکر دی، خو اصلما زه او ته اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم، په مور پلار کورنۍ او شفقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه به دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره به شم.
یاره ګلالۍ، د نښې منځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اسلما، زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بي بي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اسلما، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترم و عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وي نو خبرې به سره پیل کړو.
رئیس صاحب، مهربانی وکړئ.
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب ښه وایي، لږ غلي شئ. رئیس صاحب اوس نو بسم الله کوي، څه مو ویل؟
مامور صاحب فاروقه، ما وی چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تېرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ښه ښه، پوه شوم. یعنی د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي؟
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
موږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان وکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله درسل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای ړوند له خدای څه غواړي، دوی سترګې بینا. زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي. بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه ووایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه. نه د دې خبره په ځمکه نه شم غورځولی.
ډېر ښه، نورې خزینه مامورین دې هم امتحان ورکړي. مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي. مونږ به کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم ضرور وټاکو.
چې دا لیونی څنګه را په منډه دی. ته ګور دوه تش سطلونه یې په بانګي کې اچولي او ګرنجا یې خېچي. خدای داده دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې؟ خوښوي خو به نه یې ته وایه. ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم.
موسا ګله ما بهیڅ بلام نه وایي. زړه دې پټوشه. ته وګوره چې دا سطلونه خو به نه وي سوري شوي.
د سطلونو بلا دې په تا وګرځي. د ځان غم کوه، د ځان ته وایه.
د ځان غم نه کوم. زړه دې بدمشه، زه بد بوټی یم. بد بوټی بلام نه وایي. لاس دې راکړه چې در پورته شم چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم. که خیر و چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم.
خیر دی، اوس لږ همداسې پروت ښه یې، لږ آرام وکړه. هډوکې به دې سولیدلي چې کله دې دردونه په کرار شول بیا به دې راپورته کړم.
موسا ګله ته لیونی لیونی، اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به هم نشم وړای.
سمه ده، نو راپورته به دې کوم ته وایه. خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي؟ ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي ته وایه.
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه، هغه به وروسته ګړنجوو. زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم.
وای دا څه وایې ته وایه؟ غم دې خدای لرې لرې، څه شي غم؟
ته خبر نه یې، ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي چینې ته په اوبو پسې تلې. زړه دې بدمشه، ډېر ځنډې وکړه. زه وایم اسې نه چې
څه وایې چې اسې نه څه به شوي ته وایه؟
موسا ګله لیونیه، ته نه په نیمم نه پوهېږې. اسې نه چې ته منګي لاندې راغورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوې وي.
بله درنو اردوونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې ته غوږواس. په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری د امیدواري په وروستۍ میاشت کې د چینې څخه اوبه راوړلې، خو خدای داد دغه کار ته اندېښمن و چې هسې نه میرمن او یا ماشوم ته یې زیان ورسیږي. درنو اردوونکو، تاسو هم ډیر وختمن له همداسې حالت څخه تیر شوي. خدا چې د امیدواره میرمنو او زیږیدونکو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا لپاره څه لارښوونې موجودې دي، شاید هم کم پوهېږئ او یا شاید په شته لارښوونو عمل کم وي، ځکه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري، چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمېره ده. نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي؟ او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نور سحاق سره په همدې موضوع غږیږو چې دا وخت را سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم او تاسې درانه اوردونکي هم کولی شئ په 0 شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، او یا په 0995 او 0 ځنې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ، ځکه چې د خپرونې وخت کم دی. ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو. ډاکټر صاحب، اول خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه ډېره مننه زم دې پروګرام ته وبللم.
ډېره مننه. طبعا زمونږ دا خبرونه چې ټولنیز موضوعاتو باندې تل غږیږو ډېر زیات اوریدونکي لري او خلک یې اوري، خو د همدې لپاره په پیل کې مې غوښتل چې پوښتنه هم له همدې ځای مطرح کړم. کله چې میرمنې امیدواره شي یا په اصطلاح دوه ځانه شي، څه لارښوونې موجودې دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمې دي؟
لکه څنګه چې پوهیږو د هر هیواد دی هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایي شاخص دی، هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده. نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړوي او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري، نو دا سطح مو کوي سور ټیټی کو. نو د دې وجې لپاره، د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ته ارزه کړو، او دا میندې باید وکولی شي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکړي. او د دې لپاره موږ باید د دې خلکو د پوهاوي سطح لوړه کړو، چې دوی وکولې سي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروری ده هغه ته لاسرسی
ولري. خدمات کا لکوره پیل کړو. درسته ده چې دروختونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک یې عملي کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوی شوی؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډېر ضروري دي چې دوی باید دې باندې پوه سي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدواره کیږي د خپل ژوند هغه مرحله چې دا د مرګ سره مخ ده هغه مرحله شروع کوي، هم مور او ماشوم دواړه. که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه یې ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کوي، یا مثلا د ډاکټر ته داخل په میاشت کې یو ځلې بوینځي، هغه مشورې چې لازمې دي دوی ته په شروع د حمله د امیدواري کې یا د امیدواري په نیمه دوه نیمایي کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروري دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدماتو باندې دوی پوه نسي، کیدای سي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه سو. نو هغه ځنډوالی چې اوله مرحله یې په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالی ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر یې دا ده چې مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي. هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسي دا ته خدمت سره
دی. دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاشت په میاشت دوی چیک اپ وشي، د لپاره صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارونو ته کراشو دا یو خاصه تعریف شوی اندازه تر اوسه پورې شاید ډیرو اوردونکو نه اوریدلې. تر کومه کچې پورې دوی کارونه کولی شي، تر کومه کچې دوی سلامتیا لپاره خدي، او کوم بیا کارونه د غي زیات شي هغه دوی سلامتیا ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅ کله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سی هغه ثقیل سی شاقه سی هر کار چی هغه حتی نارمال هیڅ د کور کار هم نه اته پیاده روي دا هم لخپل حد نه زیات سی، مثلا نفس تنګي ورته پیدا زړه ټکان زیات سی، یا مثلا خستگی یا بیخوبی من سراسی دا کوا چی دی دی صحت تا زیان ورسی، و بالاخره هم اما غا دی مثلا دا سی دی شروع دی حمله داری که خون ریزی ورته پیدا سی، یا مثلا پا وسط حمله داری که او ریزی ورته پیدا سی، پا آخر در نیمایی در میاشت که که دا سی چی ورته اغی پیدا سی، دا خون ریزیان پیدا سی، او ریزی پیدا سی، یا مخکل وقت اولادات ورته پیدا سی، دا خطر نه لري.
دا اوردن کو سره تبن اندخنی موجودی وی چې کوم درد په کومه کچه باندې وی دا اندخنی ور موجوده. په دې اړه ورسته استاسو لارخونه او رو غږی ګور سره خدا چې اوردن کو تمام شمیره بیان کړي دوی مر سره اړیکې نسی. نو اوردن کو تاسو خدا په دې اړه کراته وای چې تاسو د مین دو اومدارنګ د نوې زیګدون کو ماشومان ژوند ته څومله پام لرنه کوي، څومره پاړه پويږي، دا ډیره خوي او احساس پسی مو څومره امکانات موجود دي چې د غټول او څه تاسو په ملرنه وکي. نو لزابل ته زو چې دا وخوردون کې را سره د استډی مشه مهرباني د موضوع په اړه تاسو لن نظر اورو.
مننه ز دران څه په ټول مخ کې تا او ته محترم غلی مرمنی او خیر اوسه کوم خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني.
د موضوع په حق له خودونه ویلې شو چې تاسو ډیره ښه موضوع خاص او تای نه رحم ویلې چې دونه مرمنې مری او د دې ولادي مریضې په وخت کې البته ټول شان په امنیت اړه لري، په روډیګار د مخوتن کې امنیت راولي نور باندې پروژېږم. خو زموږ په ولسوالۍ کې ان شاء الله یو ډیر ښه یا شپخانه ده د ته د ارغنداوله ولسوالۍ د دای چوپان د دغه خراجي د تی ولادتونه کوي.
د خلکو په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی، ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دراکو. د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې دغو نوي جوړیدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي، د ماشومانو ژوند ته موجود وي؟ یعنی پخوا داسې کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه وه، په دوی به لا هم سخت کارونه کېدل، لکه ډرامه کې مو چې واورېدل اوبه به پرې راوړل کېدلې. داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی؟
بالکل، دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایه نیول شوی دی، بیا د مرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی، و دا کلی ته د ولادت په حق، بلکې د نورو امراضو په حق لر دغه ته ما په هوایي ورکل کې له سره مشورې کیږي نو واکران البته زموږ سړکان ډېر خام دي کله کله چې د سړکانو باندې خلک راځي اول دی چوپانه مثلا د نورو سیمو څخه رارسېږي پر لار باندې دا مشکل ده چې سړکونه خام دي او امنیت نشته نو کله
ډېر مننه هدا خپل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر خیګنې تاسول چې اتفاق رامنځته شوی د خیر وسې زابل نه اوردون کې بل اوردون کې تاسو ورزو تاسو ځان معرفي کړی کوم ځنه ماړي کني ولي او د موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو او مهرباني
سلام مینا درنه خان صاحب تاسو او قدرمن ملمنی صاحب صاحب تاسو د ټکنیکی ټیم نه انجینر صاحب وبای تاسو درنو اوردون کې ته اله کوم چې روغ او جوړ
بوي خیر وسې مننه تنګیوال صاحب مهرباني د موضوع په اړه تاسو سہولتونه موجود دي د خلکو ترمنځ فکر دی چې څه ډول پاملرنه وی باید کلن راتو وي
مننه ډیره ښایسته موضوع ده جناب تران صاحب زمونږ په سیمه کې دا ورته دا چې خوانه ته ډیره توجه نه کیږي دا په هغه بازو کورنۍ کې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې دا چې خوانه ورته ډیره توجه شي او بل لا ډاکټر څنګه دا فشن لرم هغه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې دا چې خوانه پکې کار لري او یو خور په دې دوره کې دستون سره مخ نشي
لازم مشورې در سره اتمن شریکی ډیره مننه چې را سره اړیکې نیسې بل اردن کې تلاند وخت ورکو تاسو را سره دا وخت مهرباني
محترم خو سره سلامونه احترام او کومونه درنه یو څه سره سلامونه ولې کومه په دغه هوري وردا کې نه باندې چاکله
ډیره مننه مهرباني ورته څه نظر دی ورو
مننه خو واقعا یو ډیره مهمه موضوع ده او زموږ په سیمه کې دلته ډېرې خوندې د مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې چې د دې د راډیو د لیارې دغه پروګرامونه اور دي خو په عمل کې کوم کار به باندې نه کیږي زه ډېرې ما ډېرې خوندې کاروندې او کته باندې کار کیږي او د غره نه باندې بوته راول کی خو ډېر مشکلات دي او صرف د عمل د عملي
کار نه کیږي ورته چې مونږ فرض په دې موضوع ما په هواي ورکو او تبن په کورونو کې زمونږ خويندې مایندې ورونه دا ټول اوري دا څه تاثیر او غیز لرل شي د دې لپاره چې د ژوند ته سلامتی محفوظ وي
دغه ډېر کم خلک عملي کار ته باندې کو دا ډېر کلی ولي سمو کې ډېر نو په خلک ژوند کو په غو باندې ډېر کم دا تاسو چې کوم خبرونه درو باروي دونه ډېر کم استه په دتي ډېر
نو اما لکتر لګا فکر کوي چې او فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دي دا نه سم دي
او 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 ډېر ډېر خو چې دا عملي کار ته باندې دا عملي باندې نه شته دا عملي کار ته باندې نه دي دا ډېر تم په مو خپل مشکلاتو نه د ډاکټر ته نه نه راغله دا او ورکو په
دا موضوع کې پاتې کېږو او دا خبرونه مخته ډېره مننه څو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېرې غږیز پیغامونه هم پرېښي دي پوښتنه مو دا وه چې تاسو څومره پوهېږئ او څومره دا موضوعات په پام کې نیسئ نو دوی راته ویلي دي
السلام علیکم څنګه یې د نړۍ د نړۍ د ولا جاتو د سوال نشته چې ما زه په خپل ودا سره وایم چې د مې دوار مې نه څه کوره نه ورو دې دې واخه د نن دا چې کې چې دې وخت وخت د زمونه ویان په کوم کې درنه کارته پرې نه هو دې شي دا د مې نه لپاره دې څه فائدې لري نه السلام علیکم
زه پریشان کوم ته د هلمند ولایت په ګرم سیر ولسوالۍ څخه تاسو په اړه کې چې ما زما د پیغام ده زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه فعال شوي دي هڅه په یو د ولادت مریض شو په یو مریض باندې زموږ څخه تر درې زره تر څلور زره کالدار پورې پیسې اخلي نو یو کلینیک لري په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې د هغه لارې بندې دي نو موږ ډېر په مشکل کې یو ما کچیر آیا کچیر یو ستاري یو دولت لخوا څخه یو روغتون په زموږ په منځ کې فعال شي نو ډېره بخیزه د ولسوالۍ لارې باندې د مینونه چې په ډېر مشکل سره موږ د خبره کوي نو کولی شي هلته ورسو
ډېره مننه 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېرې ته ستاسو پیغامونه او کلا پیغامونه مو پاتې وي همدا شمېره ستاسو په خدمت کې ده خور ویل چې د کور په عملرنه مهمه ده ورور بیا له هلمند په دې اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات شته هغه یا قیمته دي نه طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري خو په هر صورت څو اوریدونکو پیغامونه تاسو هم اخیستل چې دوی د لارښوونو غوښتنه کوله نو ستاسو تفسیر تر اوسه ډاکټر
زموږ یو ورور سي فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدواري په وخت کې هغه ستونزې چې من سره دي باید دغه ته څو مشورې ورکړو یو مشوره چې ډیره مهمه ده په شروع د حمله داري کې هغه اکثر امیدوار مندي د شروع د حمله درې کې ډیر شکایت کوي. هغه د دلبدی او استفراقات لري د حمله درې په وخت کې او بل داسې د دې تکرر د اعتراض لري او بل داسې بی خوبی خواب آلودگی ولري. نو دې مند ته دې ما توصیه ده د سیدا شروع د حمله درې کې دا کوم جدي ستونزه نه ده،
نورمال کارونه
نورمال ده. کچيري مثلا د دلبدی استفراقات د سحر له خوب نه وختي پاتېږي او وچه ډوډۍ یا بسکیټ توخري نسبتا حالات ښه کیږي. کچيري دا ډیر شدید سي د دوی بهالی راوړي یا زوفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار سطح ټیټه سي، نو دا بیا شدید حالت یې. نو دې حالت کې باید دوی حتماً یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره مې دا ده د تکرر د هدرار یا د تشو متیاز تکرار دا نارمل حالت ده، مګر که چیرې دا له درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا داسې تب ورته پیدا سي، دوی باید حتماً یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمین کې دغه میندې چې مثلا تکرر د ادرار لري، دوی باید مایات ډیر کم کم وخوري، زرزری وخوري او مثلا همیشه خالي وسط، یعنی زرزر د خپل مثلا خالي.
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځینې خلک شاید فکر وکړي کله لک دردوم صورت کې رامنځته کیږي ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک کې چیرې دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځ راغلی یا سردردی ولري یا مثلا خونریزی ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یعنی ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نه سي، نو په حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په وخت کې دوی ضرورت لري چې یو ډاکټر مشوره واخلي. د بدون دیدینه یو مور چې کله امیدوار کیږي د شروع د حمله درنه تر ختم پورې باید تر اول شپږ میاشتې پورې هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی ومی او اتمی میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ډاکټر ته زی باید اتمن دوی دواګانی واخلي، دارو دی واخلي. تنه هغه شین چې ضروری دی او امیدوار مورې په شروع د حمله داری کې اخلي، هغه فولیک اسید کې چیرې دلبدی شدید یا بعضی دواګان. فولیک اسید ډیر اتمی مواد غذایی دوا ده، دا خو دوام نه ده، خو غذایی مواد دی. فولیک اسید په شروع د حمله داری کې ډیر ضروری دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګیری کوي.
او پټول کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري، څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوع چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي؟ بیرته خلک عمل پی کوي ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یعنی مرکز کې لري پرته سمو تصویر شاید بل وي؟
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لرو چې ډیر په خبر پو خلک دي، منظم راځي، خپل ویزیتونه اخلي او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا پنی مشبه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا سي سر تلفونی مشوره کی دا لا پات سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا که چه فرق کوي. بعضی خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي، مګر دا چې لری سیمه ناراضي دا بعضی وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټوله کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه، خو دا پروسه چې د امیدوارۍ د شروع نه به تر ختمه پورې آسان مختتللی وي، څه ډول غذا او لارښوونه کیږي؟ وزن خو باید وانه خلی هغه تاسو چې ویل اضافه کار چې هغه بوج کیږي باید ونه کی، خو د غذا او لارښوونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانې شامل دي، مثلا سبوسدار غذاګان دي، ما وړو دي د غنم سید سبوسدار دي، غذا نه ډیر استفاده وکي. او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي او بل داسې د غوښي نه حبوبات نه او مغزیات نه استفاده وکي چې غوښه امغه کافی پروتین سي او ماشوم ترسي یا غسره غوښه
چې په مخه ورسي نو وي خوري باید موجود.
طبعا متنوع غذا باید ولري، هیڅ کله یو نوع غذا نه استفاده وکي، یعنی همیشه وریجی باید نه خوري، همیشه مثلا کچالو ان باید نه خوري. کچالو بهترین غذا ده، مگر تنوع باید ولري. یا مثلا لوبیا نه، لو حبوبات نه، دال نه، خوت نه، هر شي نه باید استفاده وکي. ډیر باید مایات وخوري، کم لکه ما دوی دی ورځې باید 2 لیتر مایات وبوڅکي، او بو باید وڅکي. او په زمن کې باید شیدونه، لمستونه، پنیر نه، کوچونه، او همدارنګه د کرتو نه دینه باید دوی استفاده وکړي، یعنی که یو وخت غذای مثلا شیدی او بل وخت مثلا یلی سابو پخه کی ځان ته خوري، بل وخت مثلا زنویم د افغانستان اقتصاد سره ډیر ټیټه ده، ان کله پرتو سیمو کې اتمن
دلته ډاکټر سه محترم ډیره زیاته مننه تاسو له ارزښتناکو لارښوونه چې زمونږ اوردونکو ته مو ورسول او موږ هم ډیر وخت تاسو ځکه درکو چې دا لارښوونې وي چې اوردونکو هم غوښتنه کوله او اړتیا هم و د یو ژوند د ساتنې لپاره، نو ما وخت ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخې چې تاسو ډیر شمیرې مو وانخستل شي. اما د موضوع په اړه راته پیغام پرېږدئ، 0 اوس 0 9 0 1 0 1 0 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. د نسایي ولادي